خوردونکو د مشاله ډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوی په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په شمالي وزیرستان کې پرلت، په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنې، او پر دې به هم خبر شي چې د حکومت خلاف د اپوزیشن د جلسې لپاره څه تیاری روان دي. خو تر هر څه مخکې ورزو په امیر ساحل ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د خلکو گرفتاریو پر ضد احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له وجې د ولسي وګړو برخلیک په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، او اروپایي ټولنې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی نوالنی ته د زهرو ورکولو په تور د هغه هیواد پر شپږو چارواکو او یوې ادارې بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د محمد خېلو کلی د ځنو وسیدونکو د گرفتاری او ضد احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. دا پرلت د دوشنبه پر ورځ د کلی خځو پیل کړی وو چې اوس پکې د وزیرستان د ګوندونو اتحاد، پښتون ژغورنې غورځنګ او مدني فعالان ګډون کوي، او د دته خېلو او میرامشا ترمنځ سړک یې تړلی دی. پرلتوالو نن مشال راډیوویل د سپټمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تر بمي حملې وروسته سرتېرو 15 ولسي وګړي ونیول، او له دې علاوه یې په نورو وختونو کې 14 نور کسان هم نیولي چې تر خوشي کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. دوی زیاتوي چې ښځې پرون کورونو ته استولې دي. د امنیتي ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي دوه ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې نیولي کسان په نامنیو کې ملوث دي. د نوم نه خودو په شرط ویل چې څوک په نامنیو کې نوي ککړ نو پوځ تر دوه ورځو زیات له ځان سره نه ساتي. انتظامیه وایي د خبرو له لارې د احتجاج ختمولو هڅې کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توې کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلو پوځانو شمیر وته ورسید. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو پوځي گاډی په غزمو چور باندې د ځمکلاندې بمی حمله وشوه. د دې په خبره کله چې دویم گاډی مرستې ته ورورسید نو دویمه چاودنه وشوه، او په دې دواړو چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي د ژوبل سرتیري روغتیايي حالت خراب او بیګانا وخت ومړ. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګونه زره ولسي وګړو برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځایي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زره زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوې دي، جدي روغتیايي خدمات اغېزمن شوي، او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د وسلوالو طالبانو له حملو څخه د لښکرګاه د دفاع لپاره له افغان پوځیانو سره د مرستو په مخه امریکایي هوایی ځواک بمباري هم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دواړو خواوو غږ کړی چې د بشري ناورین مخنیوي لپاره دې ولسي وګړو ته له ښاره د وتلو محفوظه لار ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ولسي وګړو د وتلو لپاره دې د محفوظو لارو برابرولو ترڅنګ د هغوی د خوندیتوب ټول اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې په اگست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهرو له لارې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړپوړو روسیو چارواکو او یوې ادارې د شتمنیو کنګلولو او سفر بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په اړه یې فکر کیږي چې نوالنی ته د زهرو ورکولو ذمهوار دي. د زهرو له وجې نوموړی مړینې ته نږدې شوی وو. ژورنال همداراز د هغې ادارې نوم هم خپور کړی چې د اعصابي زهرو نوویچوک د جوړولو په پروګرام کې دخیله ده. په دې چارواکو کې د روسیې د استخباراتو وفاقي ادارې اف اس بي مشر الکساندر بورتنیکوف، دوه مرستیال وزیران الکسی کیری فوروچکو او پاول پاپوف، د ولسمشر د دفتر چارواکی اندری یارین او سرګی کیرینکو، او د سایبیریا وفاقي ولسوالۍ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی سرګی مینیالو شامل دي. تر بندیزونو لاندې راغلی اداره د اوزوی کیمیا او ټکنالوژۍ دولتي څیړنیز انسټیټیوټ نومیږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې نوویچوک زهر جوړول. له دې علاوه اروپایي ټولنې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د روسیې رول پر سر له کرملین سره پر تړلي کاروباري کس هم بندیزونه لګولي چې د پوتین د پخونکي یا اشپز په نوم پیژندل کیږي. د خبرونو پای
مشال رادیو ته وګورئ. پامیر ساحل تاسو خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د شمالي وزیرستان په محمد خیلو سیمه کې تر بمی چاودنې وروسته د نیول شو کسانو خوشی کول لپاره پرلت لا هم روان دي. او په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنو فوجان وجلی. پښتون ژغورن غورځنګ وایي له دا قسمه پیښو وروسته د عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولس نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک سبا په ګوجرانواله کې د حکومت خلاف لومړی جلسه را بللی او د لورلای لانګ مارچ نن هم روان دی. او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو ښځو ورځ مانځل کیږي. لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې شمالي وزیرستان په محمد خیلو سیمه کې پرلت لا هم روان دی. دوی د امنیت تیز واکونو لخوا د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. دغه کسان په 15 سپتمبر دغلته د شوي بمی برید وروسته د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. په لطوال وایي تر هغو به ناست وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. خو پوځ بیا وایي چې نیول شوي کسان د بدنۍ په پیښو کې په لاس درلودو تورن دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل محمد خیلو کې روان پرلت نن په سلوارمه ورځ هم دوام لري چې د تیرې دوشنبه په ورځ د سیمې د خزینه لخوا پیل شوی و. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د سپتمبر په 15 د غلطه پر فوزیانو د نامعلومه وسلوالو لخوا بامی برید پس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي د کلي 15 عام کسان دې پرېږدي. دغه پرلته د شمالي وزیرستان ټول سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارٹی سیاسی اتحاد شمالی وزیرستان مشران د سیمې ځوانان او نور مشران او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ورغلي. پرلت والوای چې پرونی خزینه کورونو ته لګلې او پرلت به د سړو لخوا تر هغې دوام لري تر څو چې د دوی مطالبه پوره شوې نه وي. روان پرلت د شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر خپل وینا کې وویل چې د کالونو سخته یوازې د امن په نوم برداشت کړي. د تاخیل محمد خیل کلی کې روان پرلت پاړه دوه ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ول چې دوی په سیمه کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات کوي. کم کسان چې نیولې شوي په بدمنۍ کې ککړ دي. څوک چې په بدمنۍ کې ککړ نه وي فوز یې د دوه ورځو نه زیات له ځان سره نه ساتي او نه هم عمول ځوروي. دوی په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. روزانه د غلطه وسلوال بریدونه کیږي نو ولس نه د امن باوري کولو لپاره ملاتړ غواړي. د ځلې انتظامی چارواکي وایي چې دوی لګیا دي چې د خبرو د لارې مشکل هوار شي او پرلت پای ته ورسي. پرلتوالو نن میرامشا د تاخیل سړک د احتجاج په توګه د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې. دوی وایي چې د سپتمبر 15 پیښې نه پس نیول شوي 15 کسان او د دې وړاندې د غلطه وخت په وخت اوچت شوي ټوله 23 کسان دې پرېږدي. د غلطه د ناخوښه پیښو پس د عام ولس ځورونې ودرولو ډاډ غواړي. نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو قانون او عدالت ته دې وړاندې کړل شي کنی پرلت به روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په شکتوی کې په دوه بمی چاودنو کې د وژل شو پوځیانو شمېر اوه ته رسېدلی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال ډیو ته وویل چې پرون دوه پوځي ګاډي د شکتو دیر ناری سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پېښه رامنځته شوه. په پېښه کې د پوځ یو کیپټن هم وجل شوی. د پیخي زمري تحریک طالبان پاکستان منلي په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې هم نتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي وه. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوې سیمې دیڑ ناریکشه 13 ورځ ماشوم مال پنجنی مې بجې دوه فوجي ګاډیو ته پمزکا کښې خوندي بامونه وروچاو دېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره اووه فوجیان مړه شوي دي. په فوجي ګاډیو د بمي بریدونو حال د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
داسې وه چې دا دیر نړۍ سره دی په ګشتو دغه دوران کښې مخکې ګاډی چې و په هغې کښې دا کیپټن صاحب نو په ده باندې آی ډی بلاسټ شو. دویم ګاډی چې ورپسې را روان نو هغه لږ را تیر شو چې را ورسېږي چې دوی ته هیلپ ورکړي چې څنګه دویم راغی نو دا زیات کسان دي دویم ګاډي کښې دي. هغوی دا پلان کړی دی چې څنګه را ورسېدو هغه دل نو دویم آی ډی بلاسټ کړه. نو دې کښې کیپټن عمر سره په موقع باندې ټول شپږ شهیدان او یو دې کښې چې کوم حوالدار و هغه شدید زخمي و په لیټ ټایم کښې هغه هم شهید شو. ټوټل چې شهدا دي نو هغه وشو یو کیپټن او شپږ جوانان. او هلته کښې د آرمی 7D اصل کښې دا انتظامي طور باندې دا 7D
فاروق چیما صوبیدار ریاض صوبیدار شکیل حوالدار یونس نائک ندیم نائک اسمت او د حوالدار عمران په نمونه پیژندل شوي دي. او د دغی برید ذمواری تحریک طالبان پاکستان وایو مشال ریډیو ته پر لژل یوه بیان کښې منلی دو او دا دعوی هم کړی دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس فوجیان وژلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ المزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د فوجیانو وژل د غندنې وړ دو خو فوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم فوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه سي حیران او پریشان دی.
موږ څه وکړو اخر کوم طرف ته لاړ شو ولې چې د دوی رویه زموږ سره داسې وي چې کله دغه چېرې دغه ولس د وجه شوې ده. ولس نن حالت دغه دی چې د خپل ظالم حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
دا د هم یودا وي چې 13 میاشت په 3 سپتمبر هم د سولي وزیرستان شکتوی سیمې اناخل کښې په فوجي ګاډي بامي برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجیان مړه شوي چارور سخت پر هرژلي شوي وي. او د دغې بامي برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایو نی منلی وا. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک سبا د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې د حکومت خلاف لومړۍ جلسه رابللی. هلته کې موجود ځایي خبریال ارشد خان سره خبر کوو چې د جلسې لپاره څه تیاری روان دي. ارشد خان ډېر ډېر ستړي مشي او زموږ اوریدونکو ته وایي چې دغلته د جلسې لپاره څه تیاری نیول شوي.
مننه جی خوشحاله اوسئ. بالکل جی دا جلسه به سبا د جمعې د 3 بجې نه وروسته په 3 بجې باندې شروع کیږي او دوله بالکل د پی ډی ایم قیادت نه چې کوم اجازت ورکړی ده 13:15 بجې دوته NOC ملاوه شوې ده او د هغې نه بعد دو بھرپور طریقې باندې لګیا دي په جینا کرکټ سټیډیم کې د کوم چې د ښار بالکل په منځ کې واقع ده په هغې کې تیاریانې شروع دي. په هغې کې مختلف سایډونو ته لایټونه لګئ ساؤنډ سسټم یې لګئ کورسۍ لګئ بینر یې لګئ او غټ یو سټیج دی 80 فوټه اوږد سټیج دی هغه جوړی په دې باندې په مرکزي قائدین چې دي د پی ډی ایم هغه به کینی. په دې پی ډی ایم په دې جلسه کې به مریم نواز بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن خصوصي طور باندې خپل کارکنان ته ویناګانې کوي خطابونه به کوي او د دې جلسې چې کوم ټایم دی هغه ټایم دې ورکړی دی 3 بجې به دا جلسه شروع کیږي او د شپې د 12 بجو پورې دې ټایم دی. او دا مرکزي چې کوم قائدین دي په دې کښې چې کوم مولانا فضل الرحمن مریم نواز شریف او بلاول بوټو زرداری دي دو به د ماښام د 2 بجو نه بعد جلسهګاه ته راځي او دو به دغه شان خپل خطاب کوي.
ارشد دله ته وایي چې د جلسې ځای ته آیا څوک راغلي دي نه دي راغلي د اپوزیشن پلویان او بله دا چې ستاسو په خیال دغه ځای د څومره کسانو دپاره دی دغه جلسې ځای؟
جی د دې جلسې چې دا کرکټ سټیډیم چې کوم دی په دې کرکټ سټیډیم کښې تاسو چې کوم اورېدونکي چې کوم زموږ دا غږ اوري هغو ته پته چې کرکټ سټیډیم منځ نه بالکل خالي هلته لوبغاړي لبه کوي او 4 واړه طرفونو ته یې خلک کښېني. نو په دې سټیډیم کښې د 4 واړه طرفو کوم چې انکلوژر وي نو په هغې کښې 19000 تماشایان ورته ویل کېږي که تاسو ته کارکنان د مختلف جماعتونو سبا چې راځي نولس زره په هغې کې ځایېږي او لس نه دولس زره کسان چې دي هغه په ګراؤنډ کې ځایېږي. نو که داسې موږ وایو چې دوی دا ګراؤنډ ډکې نو ګراؤنډ ډکول دپاره به دوله د دېرش نه پنځه دېرشو زرو پورې کسان پکاري نو ځکه به دا ګراؤنډ ډکېږي. او بله پوښتنه مې تاسو وکړه چې کوم د اپوزیشن کوم چې قائدین یا لیډران دي هغه دي جلسګاه ته راغلي دي نو د بېګانه وال تر اوسه پورې درې څلور پیرې چې کوم دی هغه فورم دستګیر راغل دی رانا ثناءالله راغل دی او د جمعیت علما اسلام سره چې کوم کسان دي مشران هغه راغل دي مختلف ټایمونو کې مختلف کسان راځي او د تیاریانو معاملات ګوري ولې چې دا اوس سره ټایم ډېر کم دی څه پیګه نو سیمه لا شوې د نن سهار نه غوږ لګېدې خپل تیاریان پوره کړې.
سمه اخري پښتنه ساسو نه دغه چې آیا حکومت د دغه جلسي ته چې کوم لاري دي د هغې د بندولو لپاره هم څه اقدامات کړي کنه؟
نه جی بالکل داغه د بندول لپاره لاول اقدامات کړي چې کله دوه سره معاملات برابر شوي دي دوی ان او سی ورکړي دا آتیش نه پاتې ایجنډې باندې دوی واپس کې مقاومت شوی دی بالکل بدولاري نه بندې خو هغه کې څه هغه ته ویلې دي تاسو بجټي روډ نه بندوي اپوزیشن نه پی ڈی ایم ته ویلې دي او بجټي روډ باندې به خطاب نه کوي او دغه شان چې بالکل لاري بنه بندي خو ټوټل جلسه چې مده اپوزیشن نه دا لیکلي هغه چې تاسو په ټوټل خپل جلسه په جنیا سټیډیم کې دن نه کوي بهر به تاسو یو اکټیویټی نه کوي.
ها دغه اته وشتو نکاتو کې داسې مهم نکات ستاسو په خل باندې څه کېدې شي
پدې کې اتیش نه کاتو کې کوم مهم نه کاتو هغه دا دوه تویل دي لیکلي چې بلکې هغه څه دي چې تاسو به د ریاستي کې څومره هم اداري دي لا انفورسمنت ادارې دي چې څومره هم اداري د کوم ادارې خلاف خبري بنه کوي او د کورونا په حواله باندې زموږ په خیال باندې په ډېر اهم ایس او پیز په حواله باندې وي تاسو خیال ساتئ چې څومره هم کارکونکو تاسو راځي یو چې هغه ماسک لګولې بل هغه خپل لاسونه سینیټایز کوي مختلف سینیټایزر ګیټونه باندې په هر ګیټ باندې به سینیټایزر سیستم لګېدلې په دغه ګیټونو باندې باندې نو دي او دا هم په اتیشتو نکاتو کې لیک چې تاسو به کم دنه کم کسان کینی کارکونکو هغه به دریو نواله د شپږو کوټو په پاچله باندې کېږي.
ډیر زیات مننه ارشد خان ځای خبریال وو په ګوجرانواله کې تاسو معلومات درکول چې هلته کې اپوزیشن څه تیارې کړې د حکومت خلاف په د خپلې لومبۍ جلسې لپاره او دونکو ته تاسو دا هم وایم چې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت به ختموي دی وای په ملک کې د لسره شفافې ټاکنې وشي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلې خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي او هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د اپوزیشن ګوندونو تحریک او پاکستان ډیموکراتیک موومنت او جمعیت العلماء اسلام او فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تور لګولې چې موجوده حکومت په ټګۍ واک ته رسیدلې د په خبره کوم قوتونو او ادارو چې د حکومت په واک کې راوستي باید هغه لقامه بخنه غوړي. په چهارشنبه د چهارسدې پوتمنځو کې جلسې ته د وینا پر وخت مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی او پر ضد به یې د ټولو مخالفه ګوندونو مبارزه تر هغو روانه وي تر څو چې یې ختم کړی نه وي. بلخو حکومت او پوځ د اپوزیشن ګوندونو یا تورنه ردوي وایي چې اپوزیشن ګوندونه له اعتصابه د ځان ژغورنې لپاره دغه مبارزه پیل کړي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د مخالفو ډلو د اتحادیې یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټیبلشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت په ټګه راوسته دي او دړکې وکړه که دغه ادارې د خپل راتلونکي خیر غواړي نو د دوی نه دی لاس واخلي.
ہم خطے میں تنہا ہیں، کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو لہذا منگ دے حکمرانانو تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے او وسره هغه قوتونو ته هم ویل غواړم چې د دوی پښا ولړ دي کچره تاسو هم د خپل راتلون کې خیر غواړې نو د دوی نه لری شي که تاسو غواړې چې د پاکستان قومي ادارې متنازعه اونګ ګرځي او د دې ملکی ادارې وګڼل شي نو بیا تاسو ته د قام په وړاندې دا منل پکار دي چې دا حکومت پراوستو کې زموږ غلطي وا ټګي یا دندلی زموږ جرم او پدې موږ د قوم نه معافي غواړو.
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی، داندی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی.
دوی زیاد تکلا چه دا مخالف و گندون مبارزہ شروع شویدہ اور دا دی حکومت پخات میں دو بعد وی ودریگی.
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت
تحریک شروع شویدے اور انشاءاللہ دا پی ڈی ایم دا سور لاندے چکم غٹے غنڈے لاریونونه او مظاهره اعلان شوی دی، نو دا حکومت برانه راتلونکو دسمبر ونی ویني. نن موږ پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه د آئین او قانون په دایره کې جنگ کول غواړو. موږ په پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی غواړو، ټګینا نو حالات هغه ځای ته مه وړئ چې واپسی بیا ممکن نه وي.
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ.
غونډه ته خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمان وینا وکړه چې حکومت ته باید د اولس پرم نه لار ونه نشي، ګنی بیا به درالتونکو حالات دوی په خپل ذمہ وار وي.
د قوم آواز ته مخنیوی مه کوئ. زه هغو ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ حکمرانانو د پاره د بې ساکیو کار کوي، هغه دې د دین لاس اوچت کړي. یعنی داسې دور را روان دی چې بیا به دې خلکو هغه حشر وي چې کوم په ترکی کې د اسټبلشمنټ حشر شوی دی. مونږ د شرافت په ژبه پوهیږو او د شرافت خبره کوو. که څوک زمونږ په دې شرافت ژبه نه پوهیږي، هغې په دې هم پویول غواړو چې مونږ له بیا دا بله ژبه هم راځي.
ولې د پاکستان د پوځ ویاند ادارې سوسوارې دا سپیناوی کړی چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه دی کړی. بل جمهوري حکومتونو او د پاکستان د آئین د بالادستۍ دوی ملاتړ کړی دی او همیشه د آئین مطابق د جمهوري حکومتونو په شا ولاړ دي. مولانا فضل الرحمان وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د ناکامه پالیسیو له وجې په ملک کې دا وخت د سخت ګرانۍ له امله ولس ته د عزت ژوند تیرول ګران شوی دی او خلک د ژوند بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی. بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې چې ګرانی سیوا شوې ده او په دړه دوی پرون اعلی پایغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سر به نرخونه را ټیټ کړي او په ګرانۍ به قابو عمومي.
مشال لډیو ته غوږ سي. تاسو د شبیر احمد جان راپور واورید چې پکې اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې نیوکه کړې وي، تورونه لګولې او بیا حکومت دغه تورونه رد کړي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د ملزمینو ملي اتحادیه یا نېشنل پروګرام امپلایز یونین د اکتوبر 14 رئیس په اسلام آباد کې په احتجاج دی او له حکومت غوښتنه کوي چې کوم ملزمین له نوکریو لري کړل شوي نو هغه دی بحاله کړي او د کومو کسانو د نوکری موده چې د 10 کالو نه کم ده نو هغه ته هم پینشن ورکړي. ملخو د صحت وزارت چارواکي وایي د یاد اتحادې له مشرانو سره یې نن په 2 ورځ هم مذاکرات کړي او تمه ده چې زر تر زره به یې غوښتنې پوره کړل شي. د یاد یونین د بلوچستان صوبایي صدر حافظ علیم شاه سره زموږ همکار احمد الله نن لږه شیبه مخکې مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې څه غوښتنې لري. نو هغه وایي
زمن بنیادی درې سالور هاف پوینټ دی. په دې کې زمون د پنجاب سره تعلق ساتون کې ال ایچ ایس لیډی سپروایزر لیډی سرکار د پنجاب صوبای حکومت ناجایز ټرمینیټ کړی دی. صوبای حکومت د پنجاب والا هغه سره ډېر تال مټول کوي او هغه سره ظلم کوي. یو زمون غټ پوینټ دی چې زمون د قائدین د فوري طور بحال شي. دوم پوینټ زمون دا دی چې چونکې موږ له 2012 نه سپریم کورټ پرمننت کړی یو او دا ملازمین له 94 په شنوي نه لګیا دي او دا 7 سال پورې رسیږي. دوی ته چونکې 10 کاله د دوی د ریګولر سرویس نه پاتې کیږي نو دوی چې
اسلام آباد تراغلی نو د حکومت له خوا د سره چا ملاقات شوی دی او څه د تویل شوی دی چې دا غوښتنې منی که نه منی؟
تقریبا درې میټینګونه شوي دي. هغه خاص ریسپانس مونږ نه دی ملا سو یو کله راشي چې اختیارات نشته کله دا د صبح مسله ده نو داسې مختلفې باندې مونږ ته کوي. خو فاینل سار هیت منیسټر راغلی وو زمونږ قائدینو سره ملا شوي وو. هغه دا مطالبات یې اخیستې دي او یقینداري ورکړې ده چې تاسو مطالبات به دخل کوم. مونږ په ریټن باندې دي غوښتې دي چې مونږ ته باقاعده نوټیفیکیشن راکوي. نو هغه تللی دی بیا واپسي فلال ته اوسه پورې اطلاع نه ده راغلی.
تاسو څومره شمېر کې راغلی یې دلته او د ټول ملک نه دي که نه دا یو صوبې دوه نه راغلی یې؟
راغلی دی پنجاب دی، خیبر پختونخوا دی، سندھ دی، بلوچستان دی او گلگت بلتستان دی. په دې کې موږ ټول نمائندګی شته. په دې کې شي داسې دی اوس به مسله نه ده. دې پروګرام ټول ملزمین مسله ده. نو راغلی دی پنجاب تعداد باندې راغلی دی، پزراو باندې راغلی دی، ټول شپه د لیک په وړو باندې تیر کړی دا خواتینو دا سر بسیار وړي دی. د لیک چې وی دی
تاسو یې نه کال نه دی ریګولر شوی دی یا د 15-18 کالو نه کار کوي. نو تر اوسه پورې ولې خپل د غوښتنې حکومت ته نه وړاندې کولې چې اوس راووتلې اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې ده؟
دا چې چونکی په هیلت ډپارټمنټ کې یو پروجیکټ شروع شو په 1994 کې د وزیر اعظم پروګرام په نامه باندې دا کنټریکټ باندې وو. په دې کې فیمیل کار کولې 800 روپۍ ته معاوضه ملوېدله د میاشتې را. بیا دا 18 کال د دې وسو دا موږ راغو په دغه ډی چوک باندې اسلام آباد کې په 2012 کې موږ ډېر لوغه درنه ورکړه. چیف جسټس د هغه زمانی افتخار چودري د دې نوټس واخیستلو او باقاعده له موږ سره دا کولو کې د تاسو ریګولر کوم. دا په یو کال کې ځنه ځنه هغه سپریم کورټ موږ پرمننت کو. د 2012 دغه پرمننت شو چې زموږ ملازمین 20-25 سال ملازمت کړی دی او هغه دا 60 سال ته ورسېدلو او دوی ته هغه 10 ساله د پنشن لپاره نه پرکېږي. موږ ته مشکلات دا پېښ چې د ملازمین د سرکېږي بغیر د پنشن اخلو. په دې وجه باندې چې دوی د پنشن مسله حل شي دا مسله موږ په دې وجه اوس پورته کړې ده.
اودونکو دا د ملازمینو د ملي اتحادیې یا نېشنل امپلایز یونین مشر چې د امپلایز یونین د بلوچستان صوبې مشر علیم شاه چې زموږ همکار احمد الله سره خبرې کړې وي. تاسې واوریدل چې دوی د اکتوبر له 14 راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې کوم ملازمین له نوکرۍ لرې کړل شوي نو هغه دې بحال کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د بونو ترګری د عدالت د شمالي وزیرستان په خلکو خبر پیښه کې د پښتون ګورن غورځنګ د دوو مشرانو مسندوړ او ولی وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمه ختمی کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په مارچ میاشت کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړو چې دوی دغه غوښتنې چې دوی دغه مقدمه واپس اخلي. د دې مقدمې اورېدنه په اپټاباد کې د چهارشنبه په ورځ شوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستانه د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ علي وزیر او نورو ملګرو زه د شمالي وزیرستان خړکمر پیښې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارج کړې او دواړو زید مقدمه پرون د ترهګرۍ زید عدالت پښتونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوې. د داوړ وزیر او نورو ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړې. د محسن داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او د هغه په بنیاد فیصله کړي نو دغه مقدمو کې داوړ وزیر بې ګناول نو حکومت خپله د کیس ختمولو درخواست کړی وو.
چې کم شهادتونه په دې کې پیش کېدل د سرکار د طرفه چې خپل د الزاماتې ثابت کړي وي عدالت ثبوت غواړي بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیش کېدو نو هغه به د حکومت دپاره او د فوج دپاره ډېر زیات امبیرسنګ یو سچویشن و. نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا ویډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پرازیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړه او نن عدالت دا آرډر وکړو خبرې سره اتفاق کې عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړکمر پیښه کې وژل شوي ژوبل شوي ول او مقدمه هم د دوی ضد جوړې شوې وې.
موږ د پیره ورځو نه چغې والې چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پته چې ډزې چا کړې وې. زموږ خپل ملګري په کې شاهدان شوي وو او د خپل ملګرو د شهادت پرچه هم په موږ باندې کټل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کوې نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خی او مطلب ګوایان به هم خی او بس هغه حکومت درخواست جمع کړه وه چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا آی ټی سی کم چې د بونو جج دغه زمونږ د کیس ته پرابو د سره د ټول عملې د ټول عدالت ایبټ آباد ته راوړو نو پهلا موږ دې سره نه خلاصېدو. بهرحال هغه چر څه وو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړو.
تیر کال د مئی په 26 نیټه شمالي وزیرستان خړکمر پوسته باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړی وو چې دا دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړې او سوارلس کسان یې وژلي ول ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې دعوې کړې وې چې د محسن داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوسته برید شوی وو. د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره خامه حل جوړ شي نو حکومت د مقدمو نه چلاولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګست 15 بجې شوی او فامیر سالم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ د خبرو لنډی سورو.
د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د محمد خیلو کلی د ځنو اوسیدونکو د گرفتاری او زده احتجاجي پر لټ نن پر سرلرم ورځ هم روان دی. دا ناسته د دوشنبه پر ورځ د کلی خځو پیل کړي و چې اوس پکې د وزیرستان د ګوندونو اتحاد او فعالان ګډون کوي. پر لټوالو نن مشال راډیو ته ویل د سپټمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تربمي حمله وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول او له دې علاوه په نورو وختونو کې 14 نور کسان هم نیولي چې تر خوشی کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. امنیتي ځواکونه وایي نیولي کسان په ناامنیو کې کړدی. انتظامیه وایي د خبرو لاره د احتجاج ختمولو هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توي کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلې او پوځیانو شمیر اوه ته رسیدلې دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیوټیول چې پرون مازیګر یو پوځي گاډي په غزمو چې ور باندې د ځمکلاندې بم برید وشو. د دې په خبره کړه چې دویم گاډي مرسته ته ور ورسید نو دویمه چاودنه وشوه او په دغه دواړو پیښو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي ژوبل سرتیري بیګا ناوخته سا ورکړه. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګونو زر ولسی وګړو برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. ځایي چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې له څو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زرو زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوې دي، جدي روغتیايي خدمات اغېزمن دي او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. اروپایي ټولنې په اګست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهر له لارې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړپوړو روسي چارواکو او یوې ادارې د شتمنیو کنګلولو او سفر بندیزونو لګولې دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په اړه فکر کوي چې ناوالنی ته د زهر ورکولو ذمہوار ول. د زهر له وجې نوموړی مرګ ته نږدې شوی و. تر بندیزونو لاندې راغلې اداره د عضوي کیمیا او ټکنالوژۍ دولتي څېړنیز انسټیټیوټ نومیږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې نووي چوک زهر جوړول.
د پامیر سال چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمای کې یو شمېر موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شئ چې نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د جنوبي کافکاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګونو کاراباخ پر سر د سپټمبر پر 18 وسلواله نښته پیل شوي چې دواړو خواو ته یې درنه مرګ جوړ اړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمني توکم ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنګونه شوي، خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو کاراباخ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه مشازمي راپور جوړ کړی دی چې په یو غږ باندې پیلېږي.
د روان 2020 کال د سپټمبر پر 18 یو ځل بیا د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه. پر 4400 کیلومتر ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او ازری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بیکوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمنیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 8مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوری کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته یې هم لار هواره کړې ده. ملګرو ملتونو د آذربایجان او ارمنیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10مه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 18000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګډ کړي. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 1500 دی. په کارنګي یورپ څېړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څېړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده. په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباغ پر سر له دې وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
نو امشا زمي چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت ته د دې پر سر د شخړو او اوسنی حالت پاړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو د پاکستان چارواکي وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر 23مه وي او تمه ده چې پاکستان لخړ لیست ووځي. بلخوا پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپینولو او ترګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي. تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیست اوزي. د خزانې وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د اف ای ټی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړي دي.
موږ ته چې څومره اقدامات کول هغه مو ټول کړي دي. حکومت قانون سازي هم کړې ده او
حکومت ای لهم لري چې د پاکستان په اړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونه ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي، خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړ کې د اف ای ټی اف سره تړلي قوانینو منسوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریس و چې د اف ای ټی اف له خړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی اف د فروری په 20مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2020 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه، خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی اف راتلونکې غونډه به د اکتوبر په 13مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکې غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو پړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی اف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی خو دومره یې نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی اف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي، ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. پخوا له دې ډلو سره مرستې شوې دي، که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي، خو دا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او که نه. دا مهال په اف ای ټی اف کې هند هم شامل دی، خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي، خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملي کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و، خو پاکستان هغه نه دی کړی.
د جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي، د دې رولز او د دې ټریننګ وو چې به دا به څنګه کوي، دا هغې لپاره ګیجټس وو چې په کومو ګیجټس باندې به آنلاین هغه انفارمیشن ورکوي. د هغې نه علاوه د هغې ټریننګ دا وو چې هغه به کیس جوړوي، چې کیس جوړ کړي چې د چا خلاف ثبوت میلاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړوي چې هغه کورټ کې لیټیګیشن د هغې باندې کېدی شي. بل هغه پیش کول طریقه به صحیح او جج چې دی هغه به د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د پیسو د بار باندې به ایکسپرټ کوو. موږ هغه له به هم ټریننګ ورکوو چې هغه هغه کیس چې دی هغه هیرنګ وکړي شي، پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلی دا کار شوی دی او که نه. نو دا په ګولډ کې، سلور کې، پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې، په پراپرٹی کې په زیاتې پیسې وي په دې باندې چې کومې د شک و چې دی کې منی لانډرنګ کېږي یا تر اگر لاس لزي یا کیش. نو دا پنځو ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړی، خو په دې پنځو ایریاز کې هغه یې اوسه پورې رولز او ٹریننگ چې دی دا نه دی کړی. لہٰذا اوس ایف ای ٹی ایف وایي چې پاکستان به په گری لسٹ کې فی الحال وي. هغه دې دا دی چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خواغی کار کړی دی، خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې تر څو پورې دا ټوله کمپلیټ کړی نه نو پاکستان په ګری ایریا کې.
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ٹی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو، خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایي کړې ده او دا مرکزونه یې له میان څوړي دي.
مشال ډیو ته وګصه ته سید انیس اجمل راپور کې واردل چې له اف ای ٹی اف د پاکستان وتلو یا نه وتلو په اړه په هان څه نظر لري.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر سلور نیمو بجو.
اردوونکو د بلوچستان په لورالای کې د بلوچستان د لورالای لانګ مارچ نن هم روان دی. دوی وایي په بلوچستان کې د سړکونه دوه رویه کړل شي ځکه چې له یو رویا سړک له کبله ډېری خلکو په ټرافیکي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی. دوی وایي که غوښتنې یې تر نن ماښامه پورې ونه منل شوې نو د ګورنر او اعلی وزیر کورونو مخې ته به پرلت پیل کړي. نور تفصیل لوکټه د مشالډو خبريال ایوب ترین راکوي.
تلور لای د ځوانانو لانګ مارچ یا لارون برخوال څوک چې د اکتوبر د میاشت په لسمه نیټه و کوټ ته را رسیدلو خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او نن یې هم د کوټ پرس کلب و مخ ته و احتجاجي مظاهره وکړه. د مزاری برخوال و مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان بیا په خاصه توګه د صوبې په پښتني سیمو کې دوه لارې سړکان نسته چې له امله یې هره ورځ ناوړې پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې په لویه کچه خلک د مرګ ژوبلې سره مخامخ کیږي.
ډبل روډ غواړو موږ له مستۍ نه غواړو په دا روډ باندې هر ورځ موږ جنازې پورته کوو. تاسې اوس دا د تیر کال دغه راواز په دا روډو باندې 8000 کس
حکومت و مخ ته دوی خپل غشتنې ایښې دي او حکومت دوی ته د دغه غشتنو د اوارولو تسلی ورکړې ده او کچیرې د دوی غشتنې ونه منل شوې نو دوی به د صوبې د گورنر او اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته پرلت پیل کړي.
مذاکرات احتجاجی مظاہرہ حکومت مجبوراً مطالبات
د دې خطبه ورځ وړاندې د بلوچستان د زراعت صوبای وزیر زبرک خان څخه د دغه احتجاج کوونکو وکیم ته ورغلی او د دوی غوښتنې نه هیواز جایز ګڼلې وې بلکې د وارولو تسلی هم چپداس ټوک کی ور کړې و.
په دې کې ځینې مطالبات د وفاقي حکومت سره تعلق لري ځینې مطالبات چې د صوبای حکومت سره تعلق لري. موږ دا مطالبات الریډي حکومت هم دا چې د پوینټ اوټ کړی دي کم چې د وفاق سره دي کم روډونه دي وابډا ده دا موږ اوس هم خبرې روان دي نن مال وابډا سره پر ځای بجلی باندې خبره وسو روډو باندې خبره سوې ده. نور چې کوم صوبایي د بوبو مسله ده د روډ مسله ده د سکولانو مسله ده نو اسفندیار خان ته ما دا یقین ورکړي چې پر دې باندې ان شاء الله موږ سره ملګری یو په یو ورځ کې الکېدای نشي دا مطالبات په وخت اخلي.
خپل د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاونی لاله مخ او مشالې روته ویلو چې د کوټ کراچي سړک دولاري کول لپاره مرکزی حکومت په مرسته یې ټندر طلب کړی دی. د غډول د کوټ جوړ سړک دولاري کول لپاره په سی پیک منصوبه کې د ګډون کار روان دی. دلته ډېری کارپوهان وایي چې پر کامی سړکانو د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې د مرکزی حکومت له لوري په بلوچستان صوبه کې موټروي او دوه لارې پراخ سړکان سمدلاسه جوړ شي ځکه چې د یو غیر سرکاري تنظیم د رپورټ له مخې یوازې تیر میاشت د بلوچستان پر دې کامی سړکانو پر بل په بېلابېلو ټرافیکي پیښو کې 128 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه ډول د 1200 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي وو. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې په بلوچستان صوبه کې یو هم کامی سړک داسې نشته چې هغه د دوه لارې وي. که هغه د کوټ کراچي سړک او یا هم د کوټ چمن او دغه ډول د کوټ څخه تر روب لورلای پورې ټوله یو مخي سړکان دي. همدا وجه ده چې پر دغه سړکانو باندې هر ورځ د اکسیډنټ یا د ټرافیکي پیښو له امله د مسافرانو ژوند تر مرګ ژوبلې سره مخ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او دن کو مشال ریڈیو تا غوگستی لیلان مخ کی تاسی دا یوب ترین راپور وارد چھے دا لورالای لانگ مارچ پا اڑبانی وو. اوس هم راځو دې ته چې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال له دوی سره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لامل یې د کورونا د خپرېدو له ویرې کرنتین او د نارینو په کور پاتې کېدل ګڼي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 15 نیټه د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ ده، خو د ننګرهار کلیوالي میرمنې او نجونې لا هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. اکثره یې تعلیم ته لاسرسی نه لري، په بدو او بدل کې ورکول کیږي او د میراث له حق هم محرومیږي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانی عزیز مشال راډیو ته وویل چې سکل ورسره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي او لامل یې د کورونا د خپرېدو له ویرې د نارینه په کور پاتې کېدل ګڼي. نوموړي وایي د کورونا او قرنطین له امله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې بیخي زیاتې شوې. موږ سره تقریبا 200 پیښې ثبت شوي چې اکثره یې کورنۍ تاوتریخوالی دی. د ننګرهار د ښځو چارو په ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤله تورپیکۍ شینواري مشال راډیو ته وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شته دی. نوموړي وایي
په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون عمله موږ خواندې ډېر مشکله سر لاس په ګریوان دي. تعلیم څخه وروسته پاتې دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. په بدو کې ورکوي، مثلا په زور ظلمې ورکوي، د لور نه پښتنه نه کېږي. هم قانون اساسي خواندې ته د نارینه په شکل باندې حق حقوق ورکړی دی او هم اسلام. غږ مې په کورنیو، په مشرانو، په میندو پلرونو دا دی چې لور ته هم د زوی په سترګه وګوري.
په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ هم مني چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر وړاندې اوس هم تاوتریخوالی شته.
دا منو چې موږ په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزې او مشکلات لرو، ولې هغه ستونزې چې د نن نه پخوا ډېرې وې، کم سنه لورګانو ورکولو، په بدو کې ورکولو، د پیسو مقابل کې و، اوس ډېرې ستونزې حل شوي، ورته د پای ټکی کېښودل شوی.
د ننګرهار په ولسوالیو کې د ښځو چارو ریاست اړوند اداري واحدونه نشته. حبیبه کاکړ وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې د ښځو د شوراګانو، د جوماتونو، د ملای امامانو، ملکانو او مدني فعالانو په وسیله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو په لار کې کمپاینونه پر مخ وړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
مشال رادیو ته وګستې تاسو مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، نن د لاس وینځلو نړیوال ورځ منزل کیږي. پوهان وایي چې ډېرې جراثیم داسې دي چې د لاس نه وینځلو له وجې خولې ته ورځي او ناروغي جوړوي. په موجوده وبایي حالاتو کې لاس وینځل څومره ارزښت لري؟ پر دې اړه شانواس سرزی یو راپور برابر کړی چې د لاس وینځلو په غږ پیلېږي.
نن د لاسونو وینځلو ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخې ته په لګېدلې نلکه لاسونه وینځي.
لاسونه وینځم او په صابون باندې وینځم، دا مطلب دی زموږ لپاره یو ډېره ښه خبره ده. صفایي دا نیم ایمان دی. لاس پی وینځي چې مطلب صابون سره استعمالي، صابون ښه شی دی.
د لاس د وینځلو سره د طبي ماهرینو په وینا د ډېرو بیماریانو مخنیوی کیږي، خو که لاس ونه وینځل شي نو بیا د کوم رقم بیماریانو لګېدو خطره پېښېدای شي. ډاکټر بخت زمان مشاد ریډیو ته داسې وګوته کړې.
زه ډېر خلک یینم باتروم اټینډ کی، بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي. که روټۍ خوري نو زه ډېر خلک یینم، کم مزدور کار خلک چې دی یاره ما خو مونځو کو، مطلب دا غینه پس لاس نه وینځم. دا لاس چې کم دی نو منګه لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراثیم چې دی هغه منګه خولې تا چو. دا غي وجه دا چې منګه مطلب دا لاس نیزو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراثیمی بیمارې نه دي، نو دا مطلب دا منګه د لاس په وجه باندې زو هغه منګه خولې تا ورکو.
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کېږي صابونونه هم ورسره موجود وي، خو په واړو ښارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سهولتونه نه وي او یا ډېر کم وي. لکه د شوقدر بازار په واړو هوټلونو کې صابون نه و او امی لیټرین کې هم صابون نه و. چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه مې پوښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي، نو راته یې وویل چې په دغه اضافه خرڅ راځي. نو بیا لاس وینځل د اسلام په رڼا کې راته مفتي بشیر خلوزو داسې بیان کړل.
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځلو ډېر ټینګار شوی دی، لکه د خوراک نه وړاندې، د خوراک نه وروسته او د تشناب یا باتروم کارولو پس. په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅېږي نو خپل لاسونه دي په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي. 1400 کاله لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی. په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و. جدید ساینس ثابته کړې چې د لاسونو نه وینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی. نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو.
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونه خامخا وینځي، خو د زنانو په لاس وینځلو زیات زور واچاو.
چې تاسو باتروم کې خامخا ډېر ارزان صابون، اته جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بیا ستاسو خوښه ده چې کوم خوا مخ کې ځي. نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره دغه تدادا چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی او غزمنګ په دې معاشره کې ډېرې کامن دي، چای کې کامن د ماشوم په د پاره دستونه دي. زه دغه میندو تم په امه چې میندو تاسو چې ماشوم لا پي ور کوي مهرباني کوي تاسو خپل لاس وینځي، تاسو خپل لاس نه وینځي.
د لاس وینځلو په حواله داسې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خو نشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغیو سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سهولت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
مشال رادیو ته غوږسته د نورځې نه ساته خبرونو اخیرې شیبو ته رسیدلې. درې منټه کم شپږ بجې شوي او په مرسایل هم راغلي. نو راځي چې لږ د وروستي لنډ خبرونه واورو.
شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د محمد خېلو کلی د ځنو اوسیدونکو د گرفتاری او زده احتجاجي پرلت نن پر څلورم ورځ هم روان و. پرلتوالو نن مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تر بمی برید وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول او له دې علاوه په نورو وختونو کې 14 نور کسان هم نیولي چې تر خوشي کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. امنیتي ځواکونه وایي نیولي کسان په نام نه کې ککړ دي. انتظامی وایي د خبرو له لارې د احتجاج ختمولو هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان په شک توې کې پرون په دوه بمی چاودنو کې د وژلې او فوجیانو شمیر وته رسیدلی دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو فوجي ګاډی په غزمو چې ور باندې د ځمکلاندې بم برید وشو. د ده په خبره کله چې دویم ګاډی مرستې ته ور ورسید نو دویمه چاودنه وشوه چې په دواړو پیښو کې د یو کیپټن په ګډون شپږ فوجیان ووژل او یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي ژوبل سرتیری بیګانه وخته ومړ. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په هلمند ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ګیرو لسګو نظر ولسی وګړو برخلیک پاړه اندېښنې په زیاتې دودي. ځای چارواکو نن مشال راډیو ویل چې له څو ورځو راهیسې د روانو جګړو له وجې تر شپږ زره زیاتو کورنیو په ولایتي مرکز لښکرګاه کې پناه اخیستې. د ملګرو ملتونو ادارې وایي د درنې جګړې له وجې د ښار برېښنا او رابطې قطع شوې دي. جدي روغتیایي خدمات اغېزمن دي او له ښاره بهر تلونکي ټولې لارې تړلې دي. اروپایي ټولنې په اګست کې د شوروي اتحاد د وختونو کیمیاوي زهرو له لارې د روسیې اپوزیشن مشر الکسی نوالني د وژنې هڅې پر سر پر شپږو لوړ پوړو روسیو چارواکو او یوې ادارې د شتمنیو کنګلولو او سفر بندیزونه لګولې دي. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال نن د بندیزونو ښکار هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په اړه یې فکر کوي چې نوالني ته د زهرو ورکولو ذمهوار ول. د زهرو له وجې نوموړی مرګ ته نږدې شوی او تر بندیزونو لاندې راغلې اداره د عضوي کیمیا او ټکنالوژۍ دولتي څېړنیز انسټیټیوټ نومېږي چې د شوروي اتحاد په وختونو کې یې نوویچوک زهر جوړول.
اردن کو ہم دے سر د مشال ریڈن رزی خبرونی فائت رسی کی سبا سحر پورا پ 9 بجے با یواری بیاز مگ پرونی پھیلی گی پر ہم دے چپو دا سی دے ڈیور ڈی خبرونی اور دیشی پل قربا سال مومن دا خبر نو ویان فامل ساحل دا مشال ٹول ٹیم تا اجازت پر کی دلا پمان خ وقت نہ